لور بجا او دیش دقیقه شوی لند خبرن. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی همغه کونکي فرایدون سیندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واکار ځونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان ورتک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو. پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی. تاکل شوی د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاءالله فیضانی سره مرکه کړې.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می دا چې یواز می زوی راغی زړه له کوڅه وایي لارا پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او دا پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شو او ډنګر شو هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډېر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یو نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ده چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ ورپاته دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډېر کم سوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولي وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ 1000 اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره سوی دی. په انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه یي توکو روږد د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د جزت ته پودر وهي، یا د مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئ مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئ موادو او احتیاط د ډیرې دوه په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئ مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشئ موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئ مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئ موادو قاچاق ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دښې کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا دلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي ایله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته کنستنې لګېږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردرېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشي موادو د قاچاق د لارو سي مونمونه نه یادوي، خو وايي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارو آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نيسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخي نه دنيولې. د ډیورن کرخي ها خواته جنوبي وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتې دی. په خوا جنوبي وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا د مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو ترڅنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده.
چکمالاتی د میجو ځانون دی دا د رجیټ په نشم لري د شوی دی دا آی سی ایچ ډېر په جیت نه ګرمه استعمال دی چې سره دا نور ګولې دی انجکشن دی بالکل دې د صد مالتا ځانون دی باربوت کړل ډېر کم کمو چې باربوت کړل چار سن شادو دا آی سی دی دا په ګر دی دا سره هم خرچې شي بل کم کمو کې دي چې دوی وګړي دا بالکل د سکول دی په دې باندې شګو مری دی دا سکول چې کوم عمر دا دی زرا شو الان کې نو راو د پولیسو چې چار دي چرته شي و مخنیوي وو
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي د نشئی موادو د تیړونکو ډیوډ منسفلت تیړنی خي چې په وروستیو 2 کالو کې د ډیورنت کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خيخه جوړیږي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مواردل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ خځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوې دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دو څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپو نونس 22 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري اسلام د ماشومان روزنې ته ځنګړی اهمیت ورکړی دی خو موتاد پلرونه او میندې بیا شپه او ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي اسلام د ماشومان د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي او د داسې ماشومان په سالم روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاوله پیزانی سره مرکه کړي چې په پایل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غیدلې دی
د ماشومان د روزنې د خوونې د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه د مال ساتنه د نسل ساتنه د عقل ساتنه او د دین ساتنه د غټولو ته اهمیت ورکوي د ماشومان دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي د تیمور او پلار معتاد وي نه تنه دا سدوی لخپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي بلکې د خپل اولادو په اړون هم دوی زیاتۍ کوي د اولادو روزنه د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي د غلوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتش پرست وڅخه جوړوي لدې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کوي نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغه خواته مخکوي نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي کچیر دغه ماشوم بد عمل ته مخکې نو دا هم مسؤلیت ټول د مور او پلار سو په کار د دتې ماشومان لپاره اسلامي خوونه ورکړل سي او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي په وکلنې د ماشومان په منځو و دروي مکلفیت څنګه چې ورسېده د حلال او حرام احکام باید ورته وخدل سي د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د قران کریم تلاوت د ټول ماشومان ته باید پکار دي چې ورور سيږي کله چې مور او پلار په اعتیاد کې او اولادونه به سرپرسته پاتې شي نو په دغه حالت کې نو دغه لکان بیا دي لبد هم ځول سره نسته ولاړ کی دلته ماشوم ناوړ کارونه حتی قاچاق ته مخ کوي نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې توتريخواله هم کوي مشوم د بيقدرې احساس کې ځکه چې د خلک د کوچي خلک یا منور مشمان ورته تانی او پیغورونه او کتري ورکوي اکثرا کله چې تانی او کتري ورته زیات شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو د تبه په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي اخر دای هم برته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور او پلار عاجز راځي د دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کیږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجد کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کیږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، یغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي ترڅو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده، تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې پر سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عوش او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه وو. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کی تبلیغونه باید وکي، معارف وزارت لخوا سالم خونه او روزنه ورکول سي، څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشې 15 درهم تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي اوس راکین سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میله 400 څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. او دروف زیاتوي چې د نشیل عمل می کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک می اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې او دروف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دله خولې واورو.
اول کوم چاس سکو بیا پاس له چاس تریا کوونه له دوه تریا کنه رو به کو ګوره رو باندې راغلو تاثیرات دا چې د اجتماعنه یې لره کلم پوسی اول حافظه ای را ضعیف کړه پوسی وجود کوم تدریسی مې در لود هغه تدریسی نسته بود پوسی ځکه چې به مواد مخدره مې استفاده کو کم حوصلگی اعصاب خرابی دا ټول پوسی را پوسی یو کیلو نه پوسی پنځه شپېته تر راځه مسله کوم ګلکاری او نجاری و زمای به نجاری کو وړې به ګلکاری کو اقتصاد خو ډیره ضعیف کړه کوم د پیسو په حساب په ملیونو مې پوسی په مصرف کړی په مواد مخدره تل ولکه حقیقت خبره یې پوسی هر څه ته ملاس کوه پوسی غلافو نه ملاس کوه بلته نه ملاس کوه پوسی چاخون د عمل پیسې کورکي پوسی یعنې ډېر جدي برخورد هم کوه هر چا سره فامیل سره وکړه تری کور سره وپوسی بس ولکه حقیقت خبره ای بعد خاطره مې دا ده چې یو ورځ مې زوی راغی زړلې پوسی وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه کې هلکان نو دا به مې بعد خاطره خوښ پوسی سي یو حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسی چې کله ما خپل چهره ولیدله سخته نیم ورځ هغه ورځ وسي چهره مې بیخي تغییر وکړه سهار مې تقریبا یعنې که درته وایم بس دوه نیم سوه کوکۍ خوړلي دي له ست نه نیولې تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې او وچ ویلای مې پوسی یو لس کوکه دوی چې خوړلې دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسی داس وو پوسی بیا مې پنځه عملیاته د پاسې وکړلې چې پېتن پاسه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسنه شوه په غمې کښې ورځې عجلو تختې وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې کوري نه پوسی په خپلو پښو تشناب ته لاړمه نو د پله د ورسته یې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې مري زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو د خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق څو مالیده دا شي شاته ده پوسی نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسی یو وخت متوجه دي ته څوک چې دا خپله نه یې چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځیکړه لاس مې په مخ ووکړه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله هم له لاسه ورکړه په سلو کښې شلکشه هم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګس وي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړولې یمه.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په ارامه یمه.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسی ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوښتې شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم؟
ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولې، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولې، خو ستا د میړه کالی په پوډر باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي. دو وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایا کور می خراب سو، خدای می دی کونده کی، خدای دی دای خراب کی، خپل جوان خوی تبا کرده و زما جوان دی هم را تبا کر، زبا دا وارو وارو بچی چنگا کام. تا خو مونگ طول پلو ایلاس موشلو، تا ولی زمانگ سر داسی وکرل.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے در تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے در تسم ندی لاخوں قتلے در تسم ندی قتل در تسم دی لاخوں میں قتل